سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لازاده رادیو ناوري په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړې او دوه څلوېښت نورې ټپیان کړې دي د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنټ لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګل له کبله د یو پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال د غلار د واورې او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته $1,000,000 په سخت زیان اوښتې دي. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیرې شپې خبري رغونکې بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویت کاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې د روسي د ناموجه جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو تازه کام دی. ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوج مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري ایجنټ لیکي چې وسلوالو نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره تفایت شوي. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. دا ډزو ورته پیښه دا دسمبر په شپږم هم شوی چې لزګونه کسان پکې وژل شوی او ټپیان شوی. په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د 950 ګولونو په وهلو سره د کرسټیانو رونالدو ریکارد ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپل زوکړې په ورځ لوبه کوله د لوبې تر پای فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارد ته ورسوه. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تیر شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپل سیالې لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی. تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدلای شئ. د پلازمینی په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له اوږد ځنډ وروسته واورې شوې او بارانونه شوي، خو خلک وایي چې دغه واورو بارانونو لارې بندې کړې او ستونزې ورته پېښې کړې دي. په عین وخت کې ځینې شکایت کوي چې هیڅ ډول مرستو ته لاسرسی نه لري.
موږ هر څه ضرورت لرو، دا شی ته نه لرو. دغه زموږ ځان څنګه وینه په دا واور په دا خطو کې موږ تراته یو، هر څه ته ضرورت لرو، کوچې ته وړه ته هر څه ته موږ ضرورت لرو. ورور
ولاندې به د سړی شمه کې د شل خلکو باندې خمیڅ دي او تر اوسه څومره خلکو سره مرستې شوې دي په اړه اوسنی جزئیات تر کړو. د دې تر څنګ یو شمېر افغان سوداګر هم شکایت لري چې په دغې سوړ ژمي کې سړو خونو ته لاسرسی نه لري تر څو وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي.
خراب شي
یاتا د یلداش په اړه چې ولې خلک د یلداش په لمانځي څنګه لمانځي په اړه به هم درته جزئیات لرو نو مطلب مشتاق نتیم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړي مشه فريده سيالم په تخنیکی چارو کې را سره شفيق یار دی. د پلازمینی د یو شمیر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال نمرنې واوره شوې چې یو شمیر لارې بندې کړې او لامل ترافیکي پیښې هم رامنځته شوې. د طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت یک شنبه نن د قوس تیر شمه ویلې د سالنګ لار د واوره طوفان لامل په موقت ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصيل اکرام الله اکرام نور.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندې د لاو ټرافیکي پیښې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واورې او طوفاني هوا لامل د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ټرافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیر شمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1500 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ لامل چپه شوی چې لامل 15 مسافر نو سلور سلبیخت نو ټپیان شوی. نو موري دا هم ویلی چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفانی ده. خو نو موري ویلی چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دې مراد کړي، ګرمي جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره دې زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړبوګنونکو پیښو مخاوني ولشي. بیګا د پلازمینی کابل د زینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لمړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لاري هم بندې کړي. د کورنۍ رسنیو د راپورونو لمخې پنشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخت یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي راډیو ته ویل
منند د جاغوري برف آماده
دی. وای په جاغوري کې واور ورېدلې، هوا داسې یخ شوی چې بیخي ژوند پکې نه کیږي. نه لرګیشتا، نه د ډبرو سکارشتا چې خونی پرېګد میکړو، نه خوړشتا او نه وبه. ماشومان ژاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو. بس د الله درګه ته مسترګي نیولې دي. حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګه خدای کی چیز کاني.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوی مېرمن چې نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او ورختونو ترې لوري اورک کړي.
موږ هر څه ضرورت لرو، دا شی ته نه لرو. دا غز موږ حال ته نه ویني چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو هر څه ته ضرورت لرو. پوچې ته وړه ته او هر څه ته موږ ضرورت لرو. ورور
دا کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم بولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو ورختونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشیوی کسان داسې محال د ژمی پر اتک سره د سونتو کو نور اړینو مواد او وسایلو د بیړنې مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری پراخه شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روانه دسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړي چې په 2023 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ کله ازادي رادیو نه وري. یو شمیر افغان سوداګر، بڼوال او همدارنګ بسکران وايي په افغانستان کې د محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولات لپاره زیار کوي، خو کله چې حاصلات ورسیږي د سړو خونو د نشتون له امله غوسه او ځای کیږي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نه وره.
بیخی تاوان شي، سبزی رانه خراب شي، مخسا شي، بس دغه شي بس پرتی
وای. ټول کال په خپل باغونو او کرنیز ځمکه کې د بیلابیلو میوه حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي، د سړو خونو د نشتوالي له امله یې سما نیمایي میوه او سبزی خصاصي. د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ د اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 20 وړاندې ازادي راډیو ته وویل:
ځنې وخت ګټه ونیږي، ځنې وخت بس خسا شي، څه خراب شي، بیخي تاوان شي، سبزی رانه خراب شي، خسا شي، بس دغه شي بس پرتی څوک بیا اخلي نه، چې معمولي خراب شي بیا څوک نه لري، مجبور چې گزارې کوو، بس ټول کال هم نه شي. کال دولس میاشتې لګیو، بس دغه سبزی نه باغداران خراب شوي، د میوې خراب شوي، څه خسا شو، لږ څه پردانه بیا لاړې، نو غټ تاوان نه دی خلکو ته ورسېده. دغه سړی خو نه خو بس ښه کار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړې شي.
دی وایي دوی په ځلونو په تېره کې او اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل:
لرو ډیر لرو، هغه لکه سیبان، انار، داسې نور شیان، د دې میوه باغونه موږ لرو، نو موږ سړو خونو ته ډېر ضرورت لرو. ځینې ځینې وختونه داسې وخت راځي لکه د ورته پاکستان سره موږ لار تړلې ده، که چېرې موږ سړې خونې درلودلی، زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وای، اوس مو هغه رامخ کړي وای. نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیواد چې د افغانستان ډېره میوه او سبزی ورته صدرېده، د دوو میاشتو زیاته موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري، او ادا کوي چې آن کله کله تاوان وراوړي. دغشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحق چې د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملکو ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو، او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د وچې میوې لپاره هم ډیر اشد ضرورت دی. خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15 میاشت کې خپل میوې صادر کړو، او که چیرې داسې چې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا دا په کال 12 میاشت باندې موږ کرا کرا د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو، یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چې هلته واستوو، نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي، دغه مالونه راغلي دي، هغه ته رپورټونه پراته وي، نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 10 په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړی خونې به په مجموعي ډول د 26,000 میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کراش میری د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دې وزارت مخکې ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې اکثره یې اوس غیر فعال دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سړو خونو د کمښت ستونزه لسیزو راهیسې مطرح کیږي او پر جدي اړتیاوې ټینګار سوای دی. مخکې چې پاکستان سره لارې خلاصې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې هغه هیواد ته ځي هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او موده وروسته بیرته هماغه محصولات په ډېره لوړه بیه افغانستان ته واردېږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
په داسال کې چې د افغانستان په سلو سیمو کې د 1400 خوانیز کال رسمي رسته او رزي دي خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونی وایي چې سګنې ژمه به ورسته ژمه وي چې پر دوی به د خوانځي د زده کوونکي نوم وي. دا چې د دغه نجونو اندېښنې څه دي ورزو تفصیل لا فیروزی اساسي نه ورو.
د 1400 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سا کال دا رخصتۍ ورته بل معنی لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
امه خام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صفحه هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کوته می دوام ورکړم. خود ووم ټولګي لپاره کونسي بندي ډیر لیوالتي لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. شکل فکر کوم چې راتلونکي کال کونسي ته تللی نه شم، ډیر خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ ته کونسي دروازې پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاستې ډیر سم د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 تعلیمي کال رسمي ورسته ورځ ده. که څه هم په دولتي خوانځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15مه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری خوانځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16مه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، ترڅو په ټکو یې د هیواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هیواد د خدمت کولو فرصت برابر سي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري. نن شپه د یلدا شپه ده، د منی د فصل وروسته او د کال تر ټولو ګډ شپه بلل کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې هم د دغه ورځې لمانځنه خپل پخوانی رنګ او شور نه لري، خو به هم سږ کال د یلدا شپه لمانځي. د یلدا شپه یا څل چې تر هغې وروسته د ژمي فصل پیلېږي د آریایانو له لرغونو جشنونو څخه ده چې تر اوسه هم د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د کورنیو لخوا لمانځل کیږي. دا شپه د 2022 کال د نومبر په 9مه د ملګرو ملتونو لخوا په دغه نوم ثبت شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړې د
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څونور هیوادونو کې د یلدا پښپا ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هر شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هر شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه پدار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سي نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په ممکن ورته وایي زړه ژوندۍ وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده. خو داسې خاص پرګرام به داسې نه وسي څوک یلدا شپه ولمانځي، لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي، او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پې کړ. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پریوی، بیا به نو یوه کمپله یو رجایی به سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناست ول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشانۍ په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغه څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشانۍ واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو، او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ یو په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر المنزل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره، او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو، او چای او وچه میوه دا شیان راخلو، او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، چپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې ښلې د یلدا په اړه لیکلی، دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظور د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي، په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښه دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه، او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو ټولنیز ژوند سره رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډیره زیاته حده په کرنې او مالداری پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی اخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونیږي، او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مسایده شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزوته د درناوی ملمپالنی کلتوري تنوع او سولېزو دودونو او د یو بل د منلو د سیمبول په توګل منزل کیشي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې ده